السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د مسبخین دوه بجې شو دي زنی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړې کې تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د سنن نور برخه په اړه ریپورتونه وړاندې کو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله هم لرو خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د مجید بابر ناورو.
ستړي مشهور وې د مشال د خبرونو سرټکی. د بلوچستان پولیس وایي چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر او د ولس مشرای په ټاکنو کې د امیدوار محمود خان اسکزی نه یو چاپی پر مهال قبضه شوې ځمکه خلاصه کړې. د خیبر دلی پولیس چارواکي وایي چې لږه شیبه مخکې د باړې په کمبرخیلو کې موټرسایکل سورو وسلوالو د پولیو ضد کمپین په یو ډله باندې ډزې کړې چې پکې دوه کارکوونکي جوبل شوي دي. د امریکا مرستیالي ولسمشر د مارچ په درېمه پر اسرائیلي حکومت غږ کړی چې د غزې ته د زیاتو مرستو رسیدو په لړ کې لا نور څه وکړي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د بلوچستان پولیسو تور پورې کړی چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزی په کوټه کې ځمکه قبضه کړې چې دوی پرون د کاروایا پر مهال ورڅخه بیرته واخیستله. د کوټې ډیپټي کمشنر له دفتره څخه رسنو ته پاستول شوي بیان کې ویل شوي چې پرون پولیسو او قانون نافذونکو ادارو د کوټې پر کواري سړک د محمود خان اسکزی له کور سره نږدې پر خالی ځمکه چاپه ووهله او هلته د ځمکې پر حفاظت ولاړ یو کس د سرکار په کار کې د مداخلې په تور ونیوله. بیان تور پورې کوي چې اسکزی دوه نیم کانال ځمکه قبضه کړې ده. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو عبدالرحیم زیارتوال، نواب یاس خان جوګیزی او عبدالحق عبدالقهار ودان لدی بیخي سمدستي ورشتو په کوټه کې خبري غونډه وکړه او د پولیسو تورونه یې رد کړل. زیارتوال ورشتو مشال ریډیو ته وویل
نو دا دواړو چاپو کې چې موږ بیا حال جم کړی دی یالته چې څوک د کور موجود سوی دی چې وارنټ راښکاره کا چاپه خو نه ده ګیراو چې دوی کړی وو چې راغلی است څه کیسه ده. نو له دوی سره یو شی هم نه په دې معنا.
عبدالرحیم زیارتوال خبری غونډې ته وویل چې ریاستی ادارو د محمود خان اسکزی د قومي اسمبلۍ تر وینا وروسته دا ګام پورته کړی دی. اسکزی د مارچ پر دویمه قومي اسمبلۍ ته د وینا پر مهال په سیاست کې د پوځ او جاسوسي ادارو پر مبینه مداخلت نیوکې او د تحریک انصاف د زندانی مشر عمران خان د خوشي کولو غوښتنه کړې وه. زیارتوال اعلان وکړ چې ګوند به نن په ټول هیواد کې مظاهرې کوي. د بلوچستان وکیلانو هم د دې پیښې پر ضد نن د عدالتونو د بایکاټ اعلان کړی. د خیبر ضلع پولیس چارواکي وایي چې نن غرمه باړه برکمبرخیل عربي جماعت سره نږدې په موټرسایکل سورو وسلوالو پولیو ضد کمپین یوه ډله باندې ډزې کړې. د دې ډزو په نتیجه کې پولیو کمپین کارکوونکی عبدالله او ورسره د دغې ډلې په حفاظت ګمارل شوی پولیس یو تن ګل کریم جوبل شوی. د خیبر ضلع پولیس وایي دا دواړه کسان په جوبل حالت کې پېښور روغتون ته منتقل کړي دي. پولیس ویلي په دې سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي او په لویه کچه پکې د پولیسو نفری ګمارل شوی ده. د دې پېښې ذمواري چانه منلې. د پاکستان د موسمیاتو مرکزی محکمې وړاندوینه کړې ده چې سبا نه به په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د بارانونو نوې لړۍ پیلېږي. د بیان له مخه د بلوچستان په شمال، لویدیځ او جنوبي سیمو کې د سبا نه د باران وورو امکان دی. بلخوا د موسمیاتو محکمه وایي چې کوئټه، کلات، خوزدار، چاغي، بنجګور، واشک، دالبندین، خاران او گوادر کې د سختو بارانونو ورېدو امکان دی. د بیان له مخه په اسلام آباد، پټوار سیمه، د خیبر پښتونخوا په شمالي او غریزو سیمو او ګلګت بلتستان کې هم د باران او واورې ورېدو اټکل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا بلوچستان د آفتونو سره د نظم ادارې وایي چې له 13-15 ورځو نه د بارانونو له امله په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د کورونو راپریوتو په پیښو کې 20 کسان وژل شوي او سوونو کورونو ته زیانونه رسیدلي. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په سینټ کې د هغه مجوزه قرارداد غندنه کړې چې پکې په هغه هیواد کې په ټولنیزو پاڼو د بندیز غوښتنه شوې. هغه کمیشن نن د مارچ په څلورمه په خپل ایکس پاڼې لیکلي چې دغه سازمان د دا ډول هر قراردادونو سخت مخالفت کوي او د سینټ غړو ته خبرداری ورکوي چې دا ډول اقدامات د عام ولس د بیان د ازادۍ د بنیادي اصولو پر ضد دي. یاد سازمان زیاتوي چې د فروری 19 نه په هغه هیواد کې د ایکس ټولنې د پاڼې د بندیدونه په سیاسي ګوندونه، ریاستي ادارې، د حکومت چارواکي او د قرارداد وړاندې کوونکي سناتر بهرمن تنګي په شمول د پارلمان غړي بیا هم ایکس پاڼه کاروي. د بشري حقوقو کمیشن په دغه بیان کې د ایکس پاڼې په سمدستي توګه د بحالۍ غوښتنه هم کړې. وروستي خبر دا چې د امریکا مرستیالي ولسمشر د مارچ په درېمه پر اسرائیلي حکومت غږ کړی چې غزې ته د زیاتو مرستو رسیدو په لړ کې اعلان ورسو کړي. کاملا هیرس دا ټینګار په الاباما کې په 1915 زیږدیز کال کې د ریاست د پوځ لخوا د رای حق ترلاسه کوونکو پر امن احتجاجانو ته د ماتې ورکونې په یاد کې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وکړې. هغې وویل چې د غزې خلک له بشري ناورین سره مخامخ دي. دوی په غزه کې د سمدستي اوربند غږ وکړ چې په وینا یې ورسره به د حماس لخوا د یرغمل شوو کسانو خوشي کېدل ممکن شي. امریکا او اروپایي ټولنې حماس تر هغه ډله ګرځولې ده. د مشال خبرونو پای
مشال ریډیو د اوریدونکو خبرونه هم د مجید بابر نوورې دل ورسو د خبرونې لومړي ریپورت طرف ته. په کوټه کې بیګا پولیسو په کواری سړک د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزی له کور سره نستي په یو خالي سمکه چاپه وهلې ولته ولاړې او ته نیولې دي. پولیسو تور پورې کړې دي چې پر دې سمکه محمود خان اچکزی قبضه کړې وه او دوی د قبضې ختمولو لپاره چاپه وهلې، خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند دا تورونه رد کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د ایوب ترین په ریپورت کې اورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی سکتر او دریم زیارتوال تور پوری کړی دی چې د کوټ پولیسو د مارچ په دریم نیټه ماښام د 8 بجو وروسته د کوټ پر کواری سړک د پارټي د چیرمین او صدارتي امیدوار محمود خان سکزی پر کور چاپا وهلې او داغه یو ساتونکی نیولې دي. تیر شپه ناوخته په کوټ کې وایو خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت ښاغلی زیارتوال زیاته کړه چې د پارټي مشر محمود خان سکزی چې په قومي اسمبلی کې کوم وینا کړې وه د هغه په نتیجه کې دا چاپه ولسوې ده. وروسته د مشالیډو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی سکتر او دریم زیارتوال وویل چې د محمود خان اڅکزي خطا یوازې دا ده، ځکه چې هغه وایي چې په ملک کې دی د آئین بالادستی او پارلمان خود مختار وي.
د شپې 8 بجې پولیس په لوی تعداد راغلی دی د مصر کورې په ګیره کې اخستی دی. دلته پر ډیوټي باندې ولاړ زموږ یو ګاډی د مشین سره، مشین هم د لایسنس دی، دا یې له ځان سره وړی وو. او هم دغه رنګه هلته په پښتون آباد کې بیا زموږ ځای دی، هغه ځای باندې هم چاپه ویلې وه. نو دا دواړو چاپو کې چې موږ بیا حال جم کړی دی، هلته چې څوک د کور موجود سوي دي چې وارنټ راښکاره که چاپه خو نه ده ګیراو چې دوی کړی وو، چې راغلی هسته څه کیسه ده. نو له دوی سره یو شی هم نه و په دې معنا.
د نوموړي په خبره چې پر ایرپورټ سړک کې د پارټي د یو ملګري نصیب الله اڅکزی شورم او پټرول پمپ هم پولیسو تړلی دی. هغه نن 3 بجې په کوټه او د هیواد په نورو برخو کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. که څه هم د نور چاپو په ترڅ کې تر اوسه د چارواکو لخوا څه نه دي ویل شوي، خو پر کواری سړک د چاپې په اړه د ډیپټي کمشنر لخوا ویل شوي دي چې پولیسو د محمود خان اڅکزی د کور سره جوخت خالي پلاټ بیرته خلاص کړی دی. تیر شپه ناوخته د کوټ مرستیال کمشنر سعد بن اسد له لورې په خبر سوي یو بیان کې زیاته شوې ده چې محمود خان اڅکزی پر 2.5 کینال مځکه دیوال را ګرځولې او قبضه کړی وو. دا ډول د سرکار په کار کې پر لاس وهنه دغه یو ساتونکی د ناقانونه وسلې سره نیولې دي. بل پلو ته د صدارتي امیدوار محمود خان اڅکزی پر کور د چاپې په ضد نن د کوټ په ګډون د بلوچستان په نورو برخو کې وکیلانو د عدالتو بایکاټ اعلان کړی دی. په کوټه کې په جاری سوي یو بیان کې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې بلوچستان بار کونسل لخوا ویل سوي دي چې محمود خان اڅکزی په پارلمان کې د آئین او قانون د بالادستی خبره کړې ده.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
اوریدونکو مشال ریډیو دا د مارچ په 9 د پاکستان د ولسمشر د څوکۍ لپاره ټاکنې کیږي او دا مهال تحریک انصاف اتحادي پاکستان سنی کونسل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی او د نوي ټاکل شوي وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ اتحادي حکومت د پیپلز پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداری خپل امیدوارانو په توګه د څوکۍ ته نومول دي. خو د سیاسي فعالانو او شننکو لپاره د حیرانې خبره ده چې څنګه تحریک انصاف محمود خان اچکزی خپل امیدوار نومول دي. عمران خان به پخوا په محمود خان اچکزی ښکارانی وکی کولی او یو ځل یې په جلسه کې د هغه صادر اغوستلو په انداز هم ټوکې کړې وې، خو نن هم هغه عمران خان اچکزی د ولسمشر څوکۍ لپاره خپل امیدوار اعلانوي. د دې وجه څه کېدای شي همدا پوښتنه په پېښور کې غلام غوث له ځینو شنونکو سره څېړلې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په مرکز کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ د شهباز شریف د حکومت د جوړولو نه وړاندې واکمن احتیادي وندونو د صدارت لپاره د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري نوم غوره کړی و، خو د محمود خان اچکزی نوم د هغې وروستو د عمران خان په خوښه د پاکستان تحریک انصاف لخوا د صدارتي انتخاباتو لپاره اعلان شو چې اچکزی د مارچ په لومړۍ نیټه په قومي اسمبلۍ کې په سیاست او ټاکنو کې د پوځ او استخباراتي ادارو په کردار ډېرې سختې نیوکه وکړي. په پېښور پوهنتون کې د جرنالیزم د څانګې د استاد او شینونکي ډاکټر عرفان اشرف نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه چې د محمود خان اچکزی د وروستیو څرګندونو وروستو هغه کوم وجوهات دي چې په وجه یې پاکستان تحریک انصاف د هغه نوم د صدارتي نومان لپاره غوره کړو؟ نو په ځواب کې هغه وویل
سو یو خو د محمود خان اچکزی چې په کوم اسمبلی کې سپیچ وکړ او هغه کې هغه د عمران خان حواله سره داسې خبرې کړې وې چې هغه به یقینا عمران خان هم خوشحالي او د هغه پارټۍ خلک هم خوشحالي، ولې زه دا ویلي و چې د الیکشن کوم دا فوج د ملک پټ کړی ده او پیسې خستې دي بر خلکو په د الیکشن کې د ادارو نمونه هم واخستل او د سره سره هغه د عمران خان د جیل نه د خلاصېدنې ډیمانډ هم وکړو. نو دا هغه مطالبې دي چې کم د پی ټی آی سره ډېرې نږدې دي. یو طرف ته د ټول کومپالا کوم پارټیانې دي دی ګڼي چې د ریاست هغې سره دوکه وکړه، بل طرف ته هغې نواز شریف او زرداری څه ګوري چې هغه د ریاست سره په ملګرتیا کې مخکې روان دي، نو هغې سره بله لار نه ده پاتې چې هغې د ریاست په ضد عمران خان سره ملاتړ وکړي.
کسه هم پخوا عمران خان او محمود خان اچکزی د یو بل په ضد ډېری سختې خبرې کولې، خو په پېښور کې خبریال او شینن کې سیف الاسلام سیفی وایي پخوا مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند هم د یو بل د سیاسي مشرانو په ضد ډېری سختې خبرې کولې، خو په موجوده سیاسي ماحول کې د خپلو سیاسي ګټو لپاره سیاسي ګوندونه په نوي سپبندۍ کولو مجبور شوي دي.
نو امدا شهباز شریف چې نن وزیر اعظم شو د آصف علي زرداري متعلق خیالات دړکې هغه ډېرې مشهوري وي او زه په دې باندې هغه ریفرنس ورکړی کېدو چې زه په سړکونو باندې راکاږم دا سي خبرې. عمران خان چې دی د محمود خان اچکزی د دې کم د هغه چې کم صادر پسرۍ او کم سټایل چې د دې سمره ټوکې چې دی پسې کولې کریکٹر اسیسینیشن میں کولو کنه جی، خو چونکه اوس هغه سیاسی مفاد داغه دی شکی دی، نو یو خو هغه کم دی وخت کې هغه بیانیه چې دا د الیکشن په والا هغه د محمود خان اچکزی او د پی ټی آی دا هغه یو شانتی دا
زینی شینون کې بیا په دې نظر دی چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د هغه د ون سیاستوال اوس داسي تاثیر ورکوي چې ګنی د نه هم مې رستو د دوی ون د یوازیتوب ښکار نه دی او په وجه دوی هڅه کوي چې د زیاتونه زیات سیاسي ګوندونه د ځان سره ملګري کړي. په پېښور کې خبریال او شینون کې کاشف الدین سید په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
که موږ وګورو نو یوازې محمود خان نه بلکې د مولانا فضل الرحمن کور ته هغوی که موږ وګورو نو په درېیم ځل باندې لاړل. دغه شان هغوی د عوامي نیشنل پارټۍ سره هم کوشش وکړو خو عوامي نیشنل پارټۍ د ملاقات نه انکار وکړو. هم دغه شان هغوی منګل صاحب ته هم ورلل. هم دغسې قومي وطن پارټۍ چې د هغې ډو نمایندګي نشته په پارلیمنټ کې، خو اسد کیسر صاحب او هغوی لاړل او د آفتاب احمد خان شیرپاو په کور کې د هغې سره ملاقاتونه وکړل چې هغې دغه خفه خلق چې کوم د اسټابلیشمنت او د مقتدر قوتونو نه خفه خلق دي چې هغه ځان سره را ملګری کی او یا دا چې کوم د وخت کې موجوده حکومت جوړ شو نو د دې خلکو ملګرتیا ته پرېنک دي.
ځینې شینون کې بیا په دې نظر دي چې د پاکستان تحریک انصاف او پښتونخوا ملي عوامي ګوند دا سیاسي رابطه به د یو صوبې پورې محدود نه وي او پاکستان تحریک انصاف به هڅه کوي چې د نورو صوبو د ملتپالو ګوندونو سره هم اړیکې قائم کړي. خبریال او شینون کې لیازلی په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي
نو دی وخت کې د پاکستان تحریک انصاف او د محمود خان صاحب اچکزی ترمنځ دا رابطه به د راتلونکي وخت د بلوچستان نه د خیبر پختونخوا او د سند کې هم د قوم پرستو جماعتونو او د پاکستان تحریک انصاف هغه لارې کولو کې کوم چې پاکستان تحریک انصاف تر اوسه پورې د نور سیاسي جماعتونو لپاره بندې ساتلي دي.
د صدارتي انتخاباتو د جاري شوي مهالویش تر مخه د مارچ په څلورمه نیټه به د صدارتي امیدوارانو اسنادو ته د کتنې عمل سرته ورسي او د مارچ په پنځمه به په صدارتي انتخاباتو کې د برخي اغېستونکو نوماندانو حتمی نمونه جاري کیږي او د مارچ په نهمه نیټه به بیا د قومي اسمبلی، سینیټ او څلورو وړو صوبایي اسمبلیانو غړي د خپلې خپلې خوښي صدارتي نوماندانو ته رایه یا اوټونه ورکوي.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نه ورځې اونۍ سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو. اور دن کو مشال ریڈیو تاثر ملی جمہوری غور سنگ پر گڈون شمالی وزیرستان یوش مر قبیلو نن پر میرام شاہ کی جرگا کڑے د جرگے رست احتجاجی لاریون کڑے دے دویل حکومت اوختنا کڑے دا چھ پ انتخابات تو کی کم درغلے شوی دی داغے پلٹنے دی اوکڑی دی ترسنگ دی دا اوختن ہم کولا چھ د این ڈی ایم پ مشر محسن داوڑ او ملگورے چھ کمبرت شوی دی باید داغه کې سیموار ته هم سزاګانی ورکړل شي. ملي جمهوریت غورځنګ وایي چې محسن داوړه ملګری د فبرری په لسمه د قومي اسمبلې د څوکۍ انتخاباتو د نتیجو بدلولو پر ضد احتجاج کاوه چې ورباندې حمله وشوه. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر په رپورت کې اورو.
ملي جمهوري غورځنګ انډیم غړو پلویانو په ګډون د شمالي وزیرستان یو شمېر قبیلو نمائنده مشرانو نن میرام شاه کې بیا جرګه کړې ورسته احتجاجي لاریون وکړ. دوی له حکومت بیا غوښتي چې د انتخاباتو نتیجې دې سمې کړي، د ولس رایه دې نه بدلېږي او د فروری لسمې په ډزو وژل شو ژوبل شو ته دې انصاف ورکړي. دوی وویل چې قانوني او آئینی مزاحمت باید دوامدار وي تر څو یې چې غوښتنې منل شوې نه وي. د جرګې یو مشر ملک نیک محمد وزیر مشال ریډیو ته وویل چې سړکونه او بازارونه د احتجاج په توګه بیا تړلې تر هغې به مزاحمت کړي تر څو یې چې انصاف نه وي موندلې.
پرامن طریقہ سارا ہو ان شاء اللہ نش شکی میں چھ سارا ویلی دی آ بند ہو ان شاء اللہ نش من بیا ہے یہ اقدام دے دا احتجاجینا ان شاء اللہ یہ سے پر فارم 45 بندے مش طرف ان شاء اللہ شوی ہے نہیں اگر تن پر ہو ان شاء اللہ کہ نش دا مشہور ہوا دی تر اخ تن پر ہو دا احتجاج دا حال جاری دارو دینا خدا خو باندې خو ان شاء اللہ نن کے مشورہ ہے شریدو
دا وړ د فروری په لسمه غمحل په ډزو ژوبل شو چې میرام شاه کې د فوزی چاوڼې مخې ته انتخاباتو کې د مبینه ټګي پر ضد احتجاجي غونډې ته وینا کوله. په دغه پیښه کې د ان ډی ایم په وینا درې کسان په موقع وژل شوي ول، 15 ژوبل ول چې وروسته یو بل ژوبل شوي هم سا ورکړې. غورځنګ وایي چې ډزې د چاوڼې ګیټ مخې ته امنیتي سرتیرو پر دوی کړې خو امنیتي ځواکونو تر اوسه هم په دې اړه غبرګون نه دی ښوولې. د ان ډی ایم خیبر پښتونخوا صوبایي ویان جمال داوړ وویل چې نن ټولې قبیلې ځایي مشران بیا جرګه شوي تر څو چې د وزیرستان ولس رایې احترام نه وي شوی مزاحمت به روان وي. داسې نتیجې کله هم نه مانی. د ولس د رایې ژغورنې پورې په سره ورځ پیګولې وورول شوې. کسا هم د ډزو پاړه منیاتی ځواکونو لا هم څغبرګون نه دی خولې خو د فروری په شلمه ځلی انتظامیه او احتجاج کوونکو ترمنځ مذاکرات پیل شول خو دغه خبر لا هم څه نتیجې نه دی ورکړې او احتجاج کوونکو میرام شاه چاوڼې تتلون کې سړک د تیرې یوې اونۍ نه بند کړې. ملي جمهوري غورځنګ ون مشر محسن داوړ الیکشن کمیشن ته هم درخواست ورکړې چې د قومي اسمبلی یو او صوبایي اسمبلی دوه حلقو د بیا د سره انتخابات وشي. داوړ الیکشن کمیشن ته په خواست کې ویلي چې د عامو ټاکنو په مهال د هغه حلقې د رایو په مرکزونو وسلوالو بریدونه کړي وو. د رایې پاڼې یې سوځولې او انتخاباتو په نتیجو کې هم ټګی شوه. خو پاکستان کې عمومي ډول د انتخاباتو په اړه غبرګونونو په جواب کې الیکشن کمیشن ویلي چې انتخابات په صفا ډول شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د برج نبی وزیرستان اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې د انټرنیټ او بینک نشتوالي له وجې له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي. سوداګر وایي چې د بینک د نشتون له کبله یې د هیواد له نورو برخو سره په کاروبار کولو کې خنډونه جوړ شوي دي. د نورو قبایلي سیمو په څیر د جنوبي وزیرستان ګڼ شمېر کسان په خلیجي هیوادونو او د پاکستان په نورو برخو کې مستوري کوي او دوی وایي چې د انټرنیټ او بینک نشتوالي یې له خپلو کورنیو سره په رابطو او مالي مرستو استولي کې ستونزې رامنځته کړې دي. چارواکي وایي چې سیمې ته د بینک ورکولو په چارو کار کوي. نور حال اشتیاق مسید را کوي.
د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ضلع کښې یې د بینک او انټرنیټ سهولت نشتوالي په وجه د خلکو ژوند د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. د مکین مارکیټ تاجرونو اتحادیې مشر ملک ریاض ماسید په دغې برعکس ویایي.
د تاجرونو اتحادیې مرستیال مشر امان الله ماسید ویایي چې په ضلع کښې د بینک سهولت نشتوالي په وجه د سیمې تاجرونو ژوند د خطرې سره مخامخ کړی دی.
بزنس کی ہوں مشتا پتے بزنس پر چوسار تا ہوں مشتا خطرہ وی ویلے چے کچیرے پا علاقہ شے یا پا مکین شے یو بینک موجود وائی او بیو میج دغ پریشانے نا مخلوص وی او میج چے کلا پیسے جمع کی دا پیسے میج لیا ٹانگ تا لیا بی خان تا لیا بانی تا دولی چے کلا میج رسوی ہوں تر دے حدا پر میج و سار تا خطرہ وی چے سمرا پر دا شای میج رسوال آئینا در کولا نا میج تیجاجی نا ہوں ریکارڈ کری دی میج روڈی نا ہوں بند کری سرکار نه انکار کو نه چار کو دا بینک لازم دی چې دا بینک نوې مشته مزید نور هم اضافي تکلیف کېدای شي.
په ضلع کښې د انټرنیټ بندش او د بینک سهولت نشتوالي په وجه د ضلع اوسیدونکي د کوم مشکلاتو سره مخامخ شوي دي؟ په دغه برعکس د سراروغا سیمې یو اوسیدونکی ویایي.
منو اسحات از ویلیج چیرمن سراروغا چې افر وزیرستان د مسجدو ایریا کې د ډېر وخت نه د تیری کوچې سرویس بند کړی دی. یو د مسجد ایریا داس چې آتا د ویسا پرې حکومت ته ټی سی ایل ډی ایس ایل چې کوم لاین دی چې چل شوی دی خلک یې هغه غوښتنه هدو چې د ټی سی ایل ډی ایس ایل لاین دا بحال کړی شي عوام ته د دغې رسایي ورشي. او په دغې رنګه د افر وزیرستان چې بله کومه مسله دو کاروباري خلک ته یعنی کار پیشه خلک ته کوم د میزه په بیرون ممالک چې می سفر خلک پای هغه ته کله د دې خپلې فیملۍ ولته څه پیسې روژي بیا کاروباري خلکو یعنی د بینکو په ذریعه باندې د دې لینډین کوي نو هغه خلکو بیا ټنګ ډي خان ته روټي دن دوی نه یعنې پیسې وفلي نو په افر وزیرستان د بینک د ښې یک فرانچ هم شته دی چې دی ورته نږدې هغه پیسې وفلي. او د میز عوام دا غوښتنه ده د حکومت نه چې افر وزیرستان مکین سراروغه کاروباري ایریا دي دولته د عوام ته حکومت په زر نظر د بینک یو برانچ کولا وکړو.
مشال ریڈیو چه د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د انټرنیټ او بینک سہولت غوښتنې په باره کښې د ډپټي کمیشنر اشواق خان سره تماس ونیولې. هغوی وویل
دا مکین دا تاجران چې کوم ریکوستونه خو ما ټول پروسس کړي دي، نادره والاوین ولا لوکیټ شوی دی، سو د نیټ مسله خو ما په آفلاین دور نه وکړي او بل هغې نه علاوه سو دوه درې کاره نور نو هغې د بینک دپاره ورما چې ما لیټر کړی دی بل اوس فاینانس نو دغه لیټر ما کړي چې اوس باقي تحقیق انشاءالله لګیا وي.
د سویلي وزیرستان تاجرونو اتحادیې مشرونو دا هم وویل چې که حکومتي چارواکیو د مکین سیمې خلکو ته د بینک سره د انټرنیټ سہولت زر ویر نه کړي بیا به دوی په ټانګ ضلع کښې د سویلي وزیرستان ډپټي کمیشنر دفتر مخې ته احتجاجي درناکښې پلتۍ وهلې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د شمالي وزیرستان نه د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک وایي له تیرو لسو کلونو راهیسې د بې کورۍ ژوند کوي او له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وایي حکومت ورسره د مرستو ژمنې کوي خو دغه مرستې هم وخت په وخت بندول کیږي. دا کډوال غوښتنه کوي چې که حکومت ورته په وخت مرستې نشي ورکولی نو دوی د خپلو سیمو ته ستانه کړي. بلخوا چارواکي وایي چې د دغو کډوالو سره د مرستو جاری ساتل لپاره هڅې کوي. دوی به هغه وخت پولیس سیمو ته ستنول کیږي چې سیمې له وسلوالو په مکمله توګه پاکې کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر په ریپورت کې اورو.
د شمالي وزیرستان نظر بیا زب عملیاتو له کابله بې کوره شوي هغه کډوال چې لاستانه شوي نه دي ګیله من دي چې د تیرو سو میاشتو نه یې نږدې مرستې بند شوې. دوی وایي چې هره میاشت خپلې مرستې په سوال محنت او احتجاجونو اخلي، نور ستړي شوي دي، د لسو کالونو نه په کډوالۍ کې دي، غوښتنې کړي چې حکومت یې نور خپلو سیمو ته ستانه کړي. بې کوره شوو ته حکومت هره میاشت د کورنۍ په سر 20,000 نقدې مرستې د موبایل سیم په ذریعه لیږي. د دا تاخیلو نه بې کوره شوی یو کډوال عزیز الله خان چې 9 کاله افغانستان او 13 کلونو نه د بنو بکاخیل کډوالو کیمپ کې میشت دی وایي چې د کلونو کډوالۍ نور ستړي شوي، هیڅ کار روزګار نه لري، مرستې یې هم وخت په وخت بند وي، که نور حکومت ور باندې رحم وکړي چې خپلو کورونو ته ستانه کړي.
میږ لس کوله شي چې په پردي وطن کې وخت تېرې کړي، د پردي وطن د وخت تېرۍ نه سخت تنګ شوي، بیا په میږ ګرمي روانه دو په دا ټنجینه کې میږ تېروي. میږ خپل وطن ته غواړي چې خپل وطن ته لوړ شي، خو داسې خپل وطن ته چې پخ کې سپتال وي، سکول وي او سره امنیت چې هر څه شی موجود وي، چې داسې وطن ته میږ ولږي. میږ د خپل کوم مرستې کومکي نه دي، دا په سول په ذریع هر وخت په احتجاجي نه نه غواړي، هر وخت په روډي نه وخت تېرۍ نه شي کړله، هر وخت د دنه په سول په مینات غواړي. میږ غواړي چې خپل وطن ته لوړ شي، دا د سول وخت تېری نه میږ نه راتنګ شوي.
د دا تاخیلو نه بې کوره شوی یو بل کډوال شهیدین خان وایي چې خزینه، ماشومان او سپین ګیري یې نور د خپلو کورونو د لیدو په ارمان دي، د کډوالۍ ستونزې نور یې نشي زغملی.
په عزتمنه طریقه سره هر وخت میږ تیاری چې میږ خپل وطن ته وابستي وشي، چې میږ کوم کیري نه ړنګ دي، وطن کې هېڅ شي سهولت نشته، چې اول میږ ته دی د کیري چې کوم معاوضات و چې هغه میږ نه را تنګ نه کوو، میږ ته دي لته د سدګۍ په چکپوس غوندې چې د میږ وابستي څرنګه شری کېږي، خو نو داس نمونه وابستي میږ هر وخت وړي او نه را میږ دي لته تنګ تهیري چې میږ خپل وطن ته په عزتمنه طریقه سره وشي. باقي چې کوم دله ته پوته شوله د معاوضې خبره، هغه میږ بلکل هر وخت په احتجاجي نه په در نه بنده غوړي، په چار دو چې نه را میږ سره ظلم جوتای ونه شي، په چار دو چې سره پرې میږ کډوالۍ ژوند دي لته تېروي، چې د هغه میږ ته د مسلجي نه وخت په وخت په خپل حق میږ تر کوي.
د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د انتظام اداره پی ډي ایم ای ویان احسان داوړ مشال ریډیو ته وویل چې کډوالو ته یې نږدې ورځو کې 15 کروڑ نقدې مرستو کیس تستولی. د وړاندې پاتې میاشتو کیستونه یې هم لیږلي، خو د دوه میاشتو پاتې کیستونو فنډز کمی په وجه ځنډېدلې. ضربه ورته نوې د 20,000 نقدو مرستو کیس هم هر کورنۍ ته ورسي. نوموړي وویل چې د دوی د واپسۍ په اړه چې کله هم حکومت او فوج رپورټ ورکړي، د دوی د سیمو صفایي سرته ورسي، نو پی ډی ایم هر ډول تیاری نیولې. د شمالي وزیرستان 2014 کال کې فوزی عملیاتو په وجه نږدې 1,000,000 خلک بې کوره ول، چې د انتظامیه په وینا د ټولو سیمو بې کوره شوي وستانه شوي دي، خو د تاخیلو نیمایي او شاول تحصیل نه وتلي خلک لا هم نه دي ستانه شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال ریډیو دا اوریدونکو اوس په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې کې دونکې د سنې لند خبرونه دا دي چې د بلوچستان پولیسو تور پورې کړی چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی په کویټه کې سمکه قبضه کړې چې دوی پرون د کاروای پر مهال ورڅخه بیرته اغستلې ده. د کویټې ډیپټي کمشنر له دفتر څخه رسنیو ته پستول شوي بیان کې ویل شوي چې پرون پولیسو قانون نافذ کوونکو ادارو د کویټې په کواری سړک د محمود خان چکزی له کور سره نږدې په خالي سمکه چاپه وهله او هلته د سمکې په حفاظت ولاړې تند سرکار په کار کې د مداخله په تور ونیو. بلخوا بیا پښتونخوا ملي عوامي ګوند دا تورونه رد کړی دي. د پاکستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن په سنټ کې د اغه مجوزه قرارداد غندنه کړی ده چې پکې په هواد کې پټولنی سو پاڼو د بندیز غوښتنه شوې ده. اغه کمیشن نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د غساسمان د ډول هر قراردادونو سخت مخالفت کوي چې او د سنټ غوړو ته خبرداري ورکوي چې دا ډول اقدامات د عامو لست بیان د ساده د بنیادی اصولو پر ضد دي. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په 2 د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بارمن تنګي په سینیټ کې د یو قرارداد لمخه په ټولنیزو پاڼو د بندیز غوښتنه کړې وه. او یو بل خبر بیا دا دی چې د اسلام آباد ضلعي عدالت پرون خبریال اسد علي تور د درې نورو ورځو لپاره په جسماني ریمانډ د پاکستان په لټنو وفاقي ادارې اف آی اے ته ورکړی دی. اف آی اے په نوموړي تور پورې کړی دی چې د عدالت پر ضد یې په بدنیتۍ سره کمپین کړی دی خو دې او وکیلان یې دا تورونه ردوي. اوریدونکو مشال ریډیو دا اوس وخت شوه دی د 19 خبرونه د مشال ریډیو مجله د خبرونه زموږ همکار نجیب عامر جوړه کړې ده. راځي چې ورته وکشو.
د مشال ریډیو مجله د مشال ریډیو مجلې ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. نجیب عامر یم. دا اونۍ په خبرونه کې د پښتو ژبې د یو استاد شاعر درویش دورانی سره دغه پر نوی چاپ شوی کتاب خبرې کوو. درویش دورانی وایي چې په خپل نوی کتاب ویر لړلی داستان کې د انساني ژوند د بیلابیلو پړاوونو غمیزې په سلو نظمونو چې لس زره مصرۍ کېږي ځای کړی دی. نوموړي د جنوري په 14 مشال لډیو ته وویل چې د انسان ستونزې او خواری چې څومره زیاتیږي په هماغه اندازه یې توان او قوت ورسره زیاتیږي او دا ډول د انسان ژوند د بره تک په حماسه کې روان وي. له درویش دورانی سره د مشال لډیو خبریال احمد شاه زمي تفصیلي مرکه کړې ده. دا مرکه واورې. له مرکې وروسته د خبرونې په وروستیو شیبو کې د همدغه کتاب یو منظومه به هم درته وړاندې کړو.
ډېر مننه ښاغلی پروفیسر درویش دورانی صاحب. لومړی خدای راته وایست چې دا خیال څنګه درته پیدا سو چې د انساني تاریخ تراژیدي المیا یا غمیزه د ویر لړلی داستان په نامه په اوږده منظومه کې بیان کړی.
ډېر مننه او شاجانا. دا خو خبر نه یم شاعر یې که نه شاعر دې د څه منصوبې نه جوړي لکه څوک وچ بس تاریخ ولیکم او بیا مواد را جمع کړي. شاعر چې بس څه لیدلی دي څه یې ویلي دي په ذهن په مختلف خانو کې پراته یې بس دا غصه یو خیال کله یو خیال کله بل خیال قربان جنال رامانزلی جه اچه خلق وای سوک الهام ورتو وای و سوک سورتو وای دا الهام دا اسمانه نرازید اسم شاعر دا خپل زین اصا دا خپل لا شعور ورتو وای سچورت وای دا غصه یو خیال قربان جنالی دا بس لگه دا نور زمان نظمون چیدی مالی کلی دی دا بس یو خیال را غلی و نو هر خیال چې راځي اول وار راسي خام شکل کې داسي بس خسر پی وهیولا غوندې او ورو ورو بیا یوه خبره ورسره نښلي بیا بله خبره ورسره نښلي بیا بله نښلي دانه نو بیا یو پوره یو شکل واخلي. دا همدغسې ذهن ته یو خیال راغلی و بیا تر مختلفو مرحلو ورو ورو تیرېدي او اوس بیا دغه شکل یو واخلي او بس ورته کښېنستم خپلې کورو مې دعا وکړه ابتدا.
او دلته تاسو خپل کتاب پر درو برخو ویشلی دی چې لومړی د انسان په ژوند کې د اوهامو یا توهماتو په اړه ده، دویمه د ټولواکۍ او د واک هوس ته ځانګړې سوې ده، او درېمه برخه بیا د ولسواکۍ په اړه ده. خو په دې ټولو کې د انسان تراژیدي بیان سوې ده، نو ولې مو تراژیدي ته زیات پام کړی دی؟ ولې مو د انسانانو د ژوند هغه خوشحاله برخې نه دي راخیستې؟
ما دې خبرې دا یو ډول وضاحت کړی دی چې دغه تراژیدي چې د انسان ده، دغه انسان مخ ته دغه ستونزې او مشکلات او دغه چیلنجونه، دا اصل د انسان د بره خطو وزر هم دغه دی. هغه بره ځکه خیژي چې یو مسله ورته یي که نه، نو دغه د منځه باسي مخ ته ځي که نه. نو تر انسان چې تر دې ځایه راغلی دی، هغه هم دغه د مختلفو چیلنجونو سره په مقابله راغلی. یو ستونزه ختمه یې بله را پورته کیږي چې هغه سه د خپل وس قوت ورته زیاتوي او د هغه د ختمولو چل زده کوي او تر هغه تیریږي. نو داسې مطلب دغه د دې تاکه تصور بنیادي دغه دی چې دې دنیا ته جنت ته چې انسان رالی، په جنت کې انسان هیڅ نه کول، هیڅ مسله نه ورته، هیڅ ستونزه ورته نهسته، چې بیا ولاړ شي بیا به هم ستونزه نه وي. په جنت کې چې انسان ناست دی، هغه هیڅ اضافه نشي کولی، هیڅ تخلیق نشي کولی، بس ناست به یو خوري شي بیا. نو دلته چې دی که نه، دا هر څه انسان چې د دې په سره مقابله کوي، او دغه مقابلې په نتیجه کې دا هر څه چې مخ ته راغلي دي، دا هر څه پیشرفت او پرمختګ چې شاید انسان کړی دی، هغه په انګریزي کې سټرګل ورته وایي، د دې په نتیجه کې کړی دی. نو دا بنیادي خبره هغه خیالي هم دغه دی.
نو تاسې د انسان مبارزې ذکر وکړي، خو دلته زما پوښتنه دا ده، نو انسان څنګه له دې ستونزو څخه وتلی سي، یا په څه ډول یوه مثالي ټولنه رامنځته کولی سي، یا انسان ولې نه دی توانېدلی چې یوه مثالي ټولنه رامنځته کړي؟
اوس دا هم کنه، دا مثالي ټولنه چې راشي، د انسان پیشرفت به ودرېږي لکه په جنت کې. دلته ستونزې نو دی به حرکت کوي، چې ستونزې یې دی به مخ ته ځي. نو دلته د مخ ته تګ امکانات یي که نه، د ستونزو چې ور واوړي او خاطه یوسي دی تر هغه ستونزو ور اوړي که نه. نو اوس چې ته ګورې هم د ولسواکۍ یا د ډیموکراسۍ زمانه چې د کومو ملکونو کې چې دا اوس خپله انتها ته رسېدلې ده، خو دا به یو بل شکل اخلي. هغوی چې ډیموکراسي کې دا حکومت د ولس وي، او ولس چې څوک شنولی دی، د هغه څه غوښتنې لري، او غوښتنې ډېرې زیاتې، او دی مجبور وي چې دا به ور پوره کړي که نه، نو هغه یې لرې کوي. نو دا چې اوس دوی لګیا دي دا نور ملکونه لوټي، د هغو دولتونه، د هغو هر څه وړي دا خپل وطن ته، خو هغه خلکو د پالې وړي، هغوی چې دی کښېنولی دي. که دغه راسې که نه، هغه سوسایټي هغه تش ورته وایه که نه، دا خو په کمیونیزم کې دا تصور و چې کلاسلس سوسایټي به راځي که نه، او خلک به د خپل ضرورت مطابق چې دی خپل دغه اخلي که نه، خوراک به کوي او د صلاحیت مطابق کار به کوي که نه. نو دا یو قسم آیډیل سوسایټي وه، خو هغه د انسان ونه رسېد، په منځ کې دا کیسه ودرېدله. نو زه دا وایم که نه چې دلته په دې دنیا کې داسې دغه راتلل نظام، یا په انګریزي کې سوسایټي ورته وایه، چې هغه کې ستونزې نه وي، او بس انسان هغه خپل یو ډیل شی جوړ کړي، دا د انسان د پرمختګ د درېدو سبب جوړیږي.
ښه، مننه. یو بلې موضوع ته به راسو. تراژیدي د نورو ژبو په ادبیاتو کې هم بیان شوې ده، دلته په پښتني ټولنه کې مو ولې دې ته مخه کړه؟ ځکه دلته خلک خپلې ډېرې تراژیدۍ لري، غمیزې تیرې کړي دي، المیې لري، دا به پر دوی څه اغېز وکړي ستاسو په فکر؟
یو دا چې ولې مې ورته مخه کړه، ما درته وویل که نه چې دا سوال ده، یو شاعر څه مه کوه چې ولې درته مخه. شاعر مجبور دی چې په دا لاره به ځي، شاعر کې دننه یو فشار پر هغه باندې. او دا نو په زمانو کې چې دا افلاطونه چې راواخلي که نه، چې هغه ویل چې بس دا شاعر مجبور دی چې دی به د هغه قوت په خوله کوي که نه، نو د آسماني قوتو تر اثر لاندې د پدای د خپلې هغه جمهوریت څه وایستې که نه. نو د هغه پس بیا ټولو خلکو دا تصور دی، او اوس ما دغه تصور دی کړی چې دا ما چې څه ویلي دي، دا نو ما په خپله خوښه دا نه دی منتخب کړی، زما ذهن ته یو خیال راغلی دی، او هغه خیال زه پر دې بیا مجبوره کولم چې بس ما ولیکم. ابیانو زلګیا سوم به منو د تیاری ورته کړی دا ورته دازای میرا رسولې دي او پاتو سوچ را دي انسان غمی جی دی او تاسو به هغه کلاسیکی ډراما د یونان او د وید ویلی کنه چارته دوه قسمه ڈرامے سے وہ ٹریجڈی دے وہ کمیڈی دے کمیڈی دے خوشحالی دے پہ خوشحالی بن ختمی اور ٹریجڈی سے دادا کا سے دردناک ادا اور اس سے پولیٹکس کے کانا اگر کیتھارسس دے اور تصور دے کانا چدا دغه خل ګوري باو خونو د تھیټر دخل ګو چې د خپل کم په ذهن کې دا تشویشات دا غم دی دا درد دی او دا چې دی دا ډرامه ګوري هغه د ده د رحم او د خوف چې هغه جذبات هغه را لړزیږي د دې چا انسان وژړی که نه نو دغه چې دی دا یو قسم د انسان زړه سپکوي چې یو څوک د تیاتر سه راووتو چې ټریجډي به وکتل هغه به ځان د خپل ذهن داسې سپک محسوسوي موږ هم په دې دغه چې ډېر لوی غم یم کم سړی چې نه وژاړي وایي دا سړی خرابېږي ولې چې دا هغه غم هلته په ذهن کې پاتې دی چې وژاړي نو دا وځي که نه نو د دې ټریجډي هغه وخت یوه دغه ښوول شوې ده چې انسان زړه سپکیږي په دا طریقه ذهن سپکیږي په دا طریقه بل خبره دا ده چې انسان دا نقل چې دی دا د خوشحیي کنه او دا هم چې دا غم و په ټریجډي و دا شیان چې په ادب کې راشي نو بیا ادب د انسان د ژوند چې دوی نقل ورته وایي کنه نو هغه کې بیا هنر په شکل کې بیا خلک غم ګوري نو بیا دغه د بل غم یې کنه چې د دې ګوري نو هلته بیا انسان ځان باندې هغه شی تحقیق کړی چې دا خوف و رحم چې دی هم په هغه باندې رحم وي او دا خوف ورسره چې ما سره سمي چې دا وشي که نه نو بهرحال دا یو لوی فلسفیانه خبرې دي که نه په دا خو موږ پوهېږو نه بس موږ دغه شاعري ده دغه خیال په ذهن کې راغلی و او دغه په دې راغلی و په دغه هم په ذهن کې راغلی و چې دا انسان براتب چې دی که نه هغه دغه مشکلات چې دي دا دی پر مخ بیایي که نه مشکلات نه انسان بدلېږي
ښه مننه او بل د پښتو ادب په تاریخ کې پر یوه موضوع باندې دومره اوږده منظومه نه تر سترګو کېږي په دغه ویرلړلي داستان کې تاسو سل نظمونه په لس زره مصرو کې بیان کړي دي دا جوړښت مو ولې په نظر کې نیولې دی
ګوره دا خو اوس دا چې په پښتو کې ظاهره ده چې دا داسې نظم نشته خو دا ما دغه شې ده په دې کې یوه خبره داسې ده چې دا سل بیلې بیلې کیسې دي په خپل ځای به چې دا یوه کیسه ووایه لکه غزل کې شعرونه یې بیتونه یې نو غلس بیت ته یو بیت پکې ووایم بس نو بس باندې کې بس دا یو بیت هم کافي دی کنه او نظم به سر تر پایه وایه هغه نظمونه چې اوږده نظمونه دي هغه د سره تېش نو کوي تر پایه بیا وایه دا بس دا یوه کیسه ده دا د انساني چې دا کومه غمیزه ده دا هغه زمانې سره روانه ده کنه یو فلم دی روان دی کنه دا یو څو نندارې دي یو څو سینونه دي کنه هره کیسه پر خپل ځای یو سین بیل ترالې بس دا ځای دې وکاتې یا بل بلړې هغه ځای وکاتې کنه نو دا چونکې دغه لوی داستان هم لوی او دا هر داستان بیا دا کې دننه دا چې دا هر منظومه ده دا بیا ځان له خپل یو مکمل داستان دی او دا اگر داستانونه چې پرله پسې کې دا نو د ټول انسان د بره تک حماسه ده دا هغې یو قسم تشریح ورته وایي لارسچ ورته وایي هغه
ده او بل د تاسو خپل کتاب کې د شاوخوا سلو کتابونو حوالې راخیستې دي او زیاتره نظمونه چې تاسو لیکلي دي هغه مستند دي او پر واقعیتونو ولاړ دي نو ولې مو دا کار په نثر کې نه کاوه چې شعر ته مو مخه کړله
ګوره دا خو داستی کنه چې هغه کوم سړي چې دا تاج محل جوړاوي هغه کته یو سړي ته وویلو شاعره ته اوس دا څه د کوم ځای دی دا دونه سنگ مرمرونه را وړې دي او دا دونه ډبرې را وړې دي خو سې دا هغه ساده دا خوشتي دي استعمال کړه داسې مټ استعمال کړه دا ځای به جوړ شي دا بنګله به جوړ شي دا محل به جوړ شي دا باچا به پکې اوسي رابل به پکې اوسي تا څه دا کسې کتارې سره دوه کړې دي نو دا هم یو سوال کېدای شو دا هغه چې کوم هغه استټیک سنس دی هغه نه مطمئنه کېدی که نه. اوس دا چې دا شاعري یو بېله دنیا ده او نثر یو بېله کیسه ده او دا خو یو پوره یو تعمیر دی که نه. نو دا چې څنګه شعر دی هغه چې څنګه نثر دی دا نو بس لکه زه تاغ ته دغه ویلی سم که نه چې د تاج محل جوړولو خو ډېرو معمارانو به خوبونه لیدلي که نه. هغه د خښتو په دغه باندې اطمینان نه کاوه چې زه په خښتو جوړ کوم کوشش یې کاوه که نه چې هر شی به تاجمحل سه تاجمحل سوی نه دی خو بیا هم ښه ښه محلات جوړ شوي دي په هغه کې ښه ښه ډبرې لګېدلي دي نور شیان لګېدلي دي. نو زه دا وایم که نه چې دغه د نثر د نظم دا خبرې بېلې کیسې دي که نه. بس شاعر شاعر دی هغه ته چې خبره راځي او خپل یو شکل اخلي او دغه شکل دا زما په ذهن کې دا خیال را پیدا شوی و دغه شکل اخیستی دی. نور بیا شاعر په دې پوهېږي نه چې دا شکل یو اخیستې که نه. بس دا د ذهن کې یو خیال را پیدا شي دغه سره بیا بله خبره راپورته کېږي بله راپورته کېږي دا یو د بله سره د شل په پای کې دا یو خاص شکل واخلي بیا دی ورته لګیا شي هغه کاغذ ته د ذهن را منتقل کړي.
نو د دغه شکل یا بڼې په اړه یو بله پوښتنه ذهن ته راغله چې بیا مو ولې په مقفا ډول نه دي لیکلي دغه شعرونه چې معرا نظمونه دي زیاتره او بلکې ټول او ردیف او قافیه نه لري دغه بڼه څنګه ورته خپله کړله؟
موږ تاسو دغه ویلی شو چې دا چونکې زموږ د ذهن چې د شاعر ذهن دی که نه په هغه کې چې کوم هغه ټیکنیکس پراته دي دا د موارام یو نوی شی ورننوتلی دی که نه. نو بیا یو آزاد نظم هم یو شی د شاعر تخیل کې اوس پروت دی که نه. هغه چې یو شی زیږي که نه نو دا شی هم خپل هغه اثر په کې لري یو ځای خپل کار وکړي که نه. نو زما په ذهن کې هم ظاهر ده چې موارا نظمونه ما نور هم لیکلي دي زما په دا نورو شاعري کې په نظمو کې پابند هم شته موارا هم شته. خو دا داسې دي که نه چې دا لکه دا ته چې اوس د نثر خبره کوي دا داسې دي لکه بیخي و نثر ته نږدې دي لکه د نثر جملې دا چې ما څه لیکلي ده چې ته ووایه. نو د دې مصرو د الفاظو ترتیب بیخي نثر د نثر جملو ته نږدې دي. دا چې اوس ته وایه په دې کې د الفاظو په لحاظ هغه تشبیهات او استعارات او اشیان چې په شاعري کې دا ټول څه دا یو داسې ساده شکل دی چې په دې یو عام سړی چې هغه الف بې نیز ده چې ته دغه په سمه طریقه دغه یو داستان ورته ووایه د سره تر پایه دی دا ستا په خبره پوهېږي او دغه داستان پر ده باندې هغسې اثر کولی شي لکه د اعظم خان د دریان درخواني نقل چې دی اوري لکه د رابعه او د فتح خان نقل چې اوري که نه. نو دا چې ته وایه ته په خپله دا د نثر و د نظم دا سرحدونه داسې په کې د منځه تللي ما به خر ښکاري خو ما نه زه چې ورته ګورم یا کوم شی چې منځ ته راغی په هغه کې دا دی چې دا د نثر و د شعر دا سرحد چې دي دا بیخي بیخي زړه بیل سوی نه دي بیخي سره رانږدې سوی یا سره ګډ سوی دي.
تر کومه ده چې ما دا کتاب ولوستی دلته زما وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو په خپل کتاب کې له ادمه نیولې بیا تر دې دمه یعنی چې کله ستاسو د وروستي نظم په خبره په 2020 کال کې دیموکراسي یا ولسواکي د کابل پر هوایي ډګر د الوتکو په وزور پسې ټال له هغه ځای بیرته ووتله ستاسو په خپل نظر په پښتو ادب کې د بشر د تاریخ دا ډول منظوم بیان څه ارزښت لري؟
ولله دغه چې دغه څه ارزښت لري دا خو نو د لویو سره چې موږ دا ووایو چې شعر څه ارزښت لري بیا نو د شعر دا مختلف قسمونه دي دا څه ارزښت لري. دا موږ چې اوس کوم خبره د ټریجډي د کومیډي وکړه دا څه ارزښت لري دا چې دنیا ته ډرامه راغله دنیا ته دا فلم راغلی دنیا ته نو دا ټول شیان ارزښت لري. دا د انسان په خټه اخښلي دي انسان تخلیقي انسان ته چا دا نه دي ویلي انسان چې تر څو دې دنیا ته راغلی دي دا څه د اندازه ده چې هغه دغه کیسه او دغه شعر دا د ده په خمیر اخښلي دي. او دا یو وایي چې لږ ډېر هغه شعر لیکي او شعر وایي یو هغه چې دغه دومره ډېر نه وي دا شی په دغه په خمیر کې لیکن دا چې اوري دا اورېدو دغه په ټول انسانیت کې موجود دی نو دا شی اوس دا چې د ارزښت دی نو دا ارزښت په ټول شیر چې د ادم اولاد چې راغلی دی ځمکې ته دا ورسره ملګری شوی دی کیسه چې راغلی ده دا ورسره ملګری شوی ده دغه تخلیقي ادب چې ورته وایه دغه د انسان د تخیل پیداوار چې ته ورته وایه که نه نو دا د دې چې کوم ارزښت دی نو اگر چې هغه ارزښت دلته موږ هم په هغه نظر دې ته هم کتلی شو او دغه ډېرې خبرې چې دي نو داسې د لویو سره چې ته راواخلي چې هغو کوم به کوم شي کوم اهمیت دی کوم ارزښت دی نو دا هم په هغه کې راځي. دلته خبره صرف دا ده چې دا تخلیق معیار ته رسېدلی دي که نه دی رسېدلی. بنیادي شی دی هغه دی هغه استتیک ویلیو چې ورته وایه هغه جمالیاتي قدر چې ورته وایه هغه پکې شته که نشته چې پاکستان تر څومره حده پکې شته دا شیانو باندې خبره کېدای شي. او د دې لپاره بیا خپل خلک دي چې هغه بیا دا تلي چې په دې کې استتیک پلیژر چې ورته وایه هغه جمالیاتي حز چې ورته وایه خوند چې ورته وایه هغه څومره دی دا نو بیا اوس یا لوستونکي څومره خلکو دا کتاب ویلی دی راما مابا خلکو ویلی دي نو خو دا شی پکې شته نو دبسې چې دا نور شاعران چې خلکو ډېر ویلي دي هغه کې نو دا شی ډېر دی یو معیار یې دا دی. دویم دا دی چې بیا موږ تاسې زموږ کره کتونکي چې دي هغه پر دې باندې بحثونه کوي هغه دا وایي چې په دې کې دا شی شته په دې کې لږ دی په دې کې زیات دی نو دا بیا د هغه خلکو د تلولو دغه ده شاعر په دې شیانو ډېر نه پوهېږي. ما چاته ویل ما دا شاعري داسې زده کړې ده لکه دا سایکل چې څوک چلوي یو ماشین سایکل چلوي هغه په دې نه پوهېږي چې دا زه ولې نه ګزارېږم دا بل چې روان کې دی ولې ګزارېږم دا توازن دا واغ هغه په دې دی نه پوهېږي خو بس دا چلولی ده چلوي چلوي دا پرېکس ته د دې قابل کړی دی چې دغه چلولی شي. موږ هم بس دا شاعري دغسې کوو که نه سایکل دې چلوي اوس دا نورې کیسې چې دي هغه بیا چې په دغه خبرو پوهېږي هغه بیا نور خلک دي نو دا نور خلک کې تاسو مرغزي نو
صحیح سمه ده. ډېر زیاته مننه کور ودان د خبرو کولو ژوندی اوسې
وتل شاعر او لیکوال درویش درانه او چې د مشال لډیو د همکار احمد شاه اعظمي پښتنې ځوابولې. اوس درته زه د پیلامه په نوم نظم وړاندې کوم. دا نظم واورئ چې په ختمېدو به د مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي او تاسو ته یادګیر نه درکو چې دا نظم د درویش دراني په همدې نوي کتاب چې ویر لړلې داستان نومیږي په دې کې شامل دی. نو ستاسو پام ورته راګرځوم. په کوم غره کې چې آدم او هوا جوړه د خپل ځان د پاره کړه یوه جونګړه او ټول ژوند یې په آرام په کې تیر کړ. هماغه غر یې ټاټوبې د اولاد شو. دا ټاټوبې د جنت غوندې و ښکلی پکې خور به چوڼهارو د مرغانو و زرغون په رنګارنګ بوټو او ونو شورهار به د اوبو پکې روانو شړهار به د اوبو پکې روانو خی سمسورې ورشوګانې لرلې سریدل پکې مالونه د دې خلکو. خو یو وخت بیا خدای خبر دی چې دوی سله په ویشلو د دې غرکړې ګوتې پورې یوه خوا یې د حابل د اولادې شوه بله خوا یې د قابل د اولادې شوه. چې د حابل د اولادې شوه په هغې کې و صدا رنګه وګړي چې د خپل غره هرې پرخې ته به ځیرو چې له دې څخه به څه په ګوتو راشي. هره تیږه یې کتار ډېره په غور چې په کوم حال کې مو دا پکارېدای شي. هره پاڼه یې ساتله په نظر کې چې په دې کې به وي کومه ګټه پټه. دی لټون او دغه هسی تلوسی با رسواله دوی ته ګټه دومره ګټه دی لټون او دغه هسی تلوسی با رسواله دوی ته ګټه دومره ګټه چې د سرو زرو پر کان باندې به پیښ شول ګوره څنګه او په څومره زمانو کې دوی له زرو څخه کار اخیستل زده کړل رنګارنګ ښکلي سیزونه یې ترې جوړ کړل چې په ټولو کې د ښځو سول و غوره د پساله چې په ښکلا کړه ښکلا ګډه بدرنګۍ ته یې ویل کوي به کډه د حابیل د اولادې په دغه کور کې چې تیار شول د سرو زرو زیورونه او په لږو ورځو شپو کې هره پیغله د هغو د زړولو په چل پوه شوه نو بیا ژر د غره په دغه نیمایي کې اویزان شول پر سرو شونډو پیزوانونه شوې درنې په امیلونو ښکلې غاړې پستې لیچې په بنګړو باندې شوې ډکې سپینې پښې په پایزیبونو ښایسته شوې د تندي پر اسمان ټیک شو لکه ستوری د اسمان تر میاشت اوږی شوه قدر منه والیگانو پا غوگو و حل تالونا شزلمو با یادول رانه خالونا ده حبیل ده اولادی ده مست و پیغلو بخکولا چش و خکولا ده زیور گده ده قابل ده اولادی هم ده تپام شو چی ده ده غره پخپل خواه که دوی هم د سرو زرو د موندلو کوشش وکړي دا کوشش روان وساته تر ډیره پای دوی هم پر یوه کان ور برابر شول مګر دغه کان د سرو زرو کان نه و دا د اوسپنې یو کان و او لوی کان و له دې کانه مګر دوی اخیستی نه شو دغه کار چې ترې تیار کړي زیورونه او د خپلو ښکلو ښځو په ښکلا کړي د هغو په مرسته نور ښکلا ګډه بدرنګي بار کړي د دوی له خاورې کډه چې د اوسپنې دا کان یې و په مخ کې د قابل اولاده وورته په فکر چې له دې څخه په څه توګه کار واخلي ګوره څنګه او په څومره زمانو کې دوی له دغه کانه کار اخیستل زده کړل ترې تیارې کړل ډېر رنګ په رنګ سیزونه دا سیزونه د میرمنو په ښه نه و دې ته دوی ویل زیور د نارینه و نارینه په دې زیور نور نارینه شول پیاوړتیا یې تر پخوا شوه یو پسله اوس داړونکي او سیرونکي زناور هم و له دوی څخه په ویره او په تیښته له هغو سره کنوکې وي او داړې دوی درلودل خنجرونه چړې تورې چاقوګان نیزې جمدر لندې او غشې دغه هر څه و د مځکې پر مخ نه وي دغه هر څه و له اوسپنې جوړ شوي سو دمزکی پر مخ نوی او دوی نومو د وسلې ور باندې خه دا وسله بل د هیچا په لاس کې نه و دی आवाज یو د دوی قوت زیات کړي دی قوت دوی واړه وې ستل حاله په مغزو کې فتور رخي خورې کړي د اروا لګي وا وخت له هدا د حبیل د اولادې پر هاغه خاوره چې قدرت و ډک کړي لسرو زرو ژر ور وختل په سیر د قبضهګرو چې ور وختل د کوم ولس پر مځکه په هغو کې نه د چا په لاس کې سپرو چې د دوی د وار مخ واړوي له ځانه نه کوم تیغو ورسره چې کار ترې واخلي او په دوی کې هم یو څوک په وینو سور کړي هغوی ناستو په دوه لاسه چې ناڅاپه پرې ورمات شول خنجرونه چړې تورې چاقوګان نیزې جمدر او تیره غشي تویدی د باران په شان وینه زر زیور کان و مکان ټول د بل شول او وګړي یا ډوب کړل خپلو وینو یا بیا وشړل په زور د یرغلګرو او د مځکې پر مخ دغه لومړی ځلو چې یوه ولس د بل مځکه قبضه کړه سپیره خاورې په وینو تکس رکړه، سپیره خاوره یې په وینو تکس رکړه.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.